د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1499 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا 14مه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 2 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. د خپرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اوس مهال د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرټکی، د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. متحده ایالاتو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جرایمو په اړه د نړیوالې جنایي محکمې د څیړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او په متحده ایالاتو کې د تورپوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجه ښیي چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي. ښاغلی پومپیو ویلي چې د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک ډیموکراتیک او باثباته افغانستان دی، او د هدف ته د رسیدو لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ شوی، او هیله یې ښودلې چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي څو بین الافغاني خبرې پیل شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی، ځکه د کورونا وایرس پیښې له تشخیص پرته په زیاتېدو دي. د IRC د اعلامیې له مخې چې پرون دوشنبه خپره شوه، په تېره مې میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په 1,604 اتیا زیاتې شوي، او ډیری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې ظرفیت لري، خو له 10 تر 20 زرو پورې سمپلونه ورته راځي. IRC وایي دا په دې معنا ده چې په 1,090 نوي احتمالي پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي. دا کمیټه وایي په افغانستان کې د جګړې ترڅنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخامخ دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې له مرستندویو ټولنو سره په دې برخه کې مرسته وکړي څو د خلکو ژوند خوندي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د نړیوالې جنایي محکمې د هغو څیړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا محکمه په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرایمو په اړه کوي. مایک پومپیو پرون په یو امریکایي تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل نه یوازې د بهرنیو چارو وزارت بلکې نورې امریکایي ادارې به هم د هغه څه پر وړاندې اقدامات وکړي چې نړیواله جنایي محکمه د هغو هڅه کوي. نړیواله جنایي محکمه په فساد اخته ده، او هغه امریکایي ځوان نارینه او ښځې په نښه کوي چې له قانون سره سم یې د نړۍ د یو لوی مدنیت لپاره جګړه کړې. موږ به هیڅکله دوی دې کار ته پرې نه ږدو. پومپیو دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې نړیوالې جنایي محکمې سکل په مارچ میاشت کې خپلو څارنوالانو ته په افغانستان کې د طالبانو، افغان ځواکونو او د امریکا د استخباراتي ادارو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د پلټنو اجازه ورکړه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په متحده ایالاتو کې د تورپوستي جورج فلوید د عدلي طب نتیجې ښودلې چې نوموړی د فشار له کبله د سا د بندېدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د فلوید مړینې په ټول امریکا کې له 6 ورځو راهیسې اعتراضونه پارولي دي. مایک بایدن د هغو ډاکټرانو له ډلې دی چې د فلوید د مړینې معاینات یې کړي. هغه پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې نوموړی پر غاړه او ملا د پولیس افسر د فشار په نتیجه کې زیندی شوی او سا یې ورکړې ده. پولیسو شپږ 40 کلن فلوید د می په 15مه نیټه د مینیسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو دوکان مخې ته توقیف کړ. په اخیستل شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې فلوید پړ مخې پر ځمکه پروت دی او سپین پوستی پولیس افسر تریک شاون د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی. فلوید وایي چې سا نشي اخیستلی او زارۍ کوي چې پولیس یې له غاړې زنګون لرې کړي. د فلوید په قتل 44 کلن شاون تورن پیژندل شوی دی. د فلوید د مړینې په اعتراض کې پلاخ وبخې پراخ لاریونونه پیل شول چې په ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي هم واوښتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې په ټوله نړۍ کې له خپلو شریکانو سره ګډ کار کوي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. مایک پومپیو پرون دوشنبه د امریکا د تجارتي شرکتونو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال همداراز وویل چې د ایران د راکټي پروګرام د وړتیا محدودول د امریکا او متحدانو له لومړیتوبونو څخه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت دوامداره تهدیدونه روان دي. د هیواد څو ځلې په لاسلیک کړي توافق کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې. موږ به مو خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو د کمولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. خو 2 کاله مخکې امریکا له دې موافقې ووته او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. ایران په وار وار ویلي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام هدف د انرژۍ تولید دی او نه غواړي چې اټومي وسله جوړه کړي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو پیل ته امیدواري ښودلې او ویلي دي چې د ده هڅې اوس د خبرو د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. خو له بلې خوا له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د نوي راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت له دې کبله اندېښنه ښودلې.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معامله کې طالبانو تعهد سپارلی دی چې د القاعدې سره به اړیکې شکوي. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څېر پر ځای پاتې دي.
په نورو راپورونو کې د کونړ اوسیدونکي وایي د دې ولایت سړکونه چې مخکې پخ شوي وو د لمینځه تلو په حال کې دي.
موږ به د لارو ځو. اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګورئ یوه میاشت بعدې ګوري نو متر دوه متره سړک نور هم خراب شوی.
او په یو جالب راپور کې به واورئ چې یوې جاپانۍ کمپنۍ په لوبغالو کې چې اوس د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله خلک د لوبو لیدو ته نشي تللی د لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی دی. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دی او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. زلمی خلیلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې پیل شي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پایل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ سوی دی. د زیاته کړه
د دیټ اند لوکیشن اور ټو اف د ایشوز دټ ور
د بین الافغانی خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته دې مذاکرات وسي، خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسئله هم ده، خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربان پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی، خپلواک، ډیموکراتیک او باثبات افغانستان دی، او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پامپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبې په ماښام د ارګ په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پامپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پامپیو ته وویل چې یو باثبات، خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرنس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څیړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي، او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تیره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل شوی و د مارچ تر 10 پورې طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغانی خبرې پیل سي، خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسالې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې سي چې د بندیانو له خلاصون سره بین الافغانی خبرې پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د شکولو په ژمنه کې پاتې راغلي دي، او د 2019 کال او 2020 کال پر مهال یې له دې ډلې سره تماسونه درلودل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د ملګرو ملتونو دا راپور بې اساسه بللی او رد کړی دی. د دې موضوع جزئیات هم ملالۍ بشیر اوروي.
ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوامه پرده پورته کړې ده. په دې راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د جون په لومړۍ نیټه خپور سو، راغلی چې القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعاله ده، او اوس مهال په دې هیواد کې له 400 څخه تر 600 پورې جګړه ماران لري. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل له هغو ولایتونو یاد سوي چې القاعده شبکه پکې فعاله ده. د ملګرو ملتونو متخصصانو خپل نوی راپور د امنیتي، استخباراتي ادارو او نظامي کارپوهانو په ګډون د ملګرو ملتونو د 33 هیوادونو له چارواکو سره د خبرو پر اساس چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ملاتړ او بندیزونو د څارنې ادارې د دغو چارواکو له قوله لیکلي چې طالبانو د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دوه سرې لوبه کړې، او له امریکا سره یې د خپلو شپږ میاشتنیو خبرو پر مهال د القاعده شبکې له مشرانو سره سلا مشورې کولې. د راپور په دوام کې راغلی چې طالبانو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکړی و چې په پټه به دې ډلې ته ژمن پاتې سي. د ملګرو ملتونو د 33 غړو هیوادونو چارواکو دې څېړونکو ډلې ته ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره د 2019 او 2020 کال پر مهال لیدنې کتنې کړي، او د عملیاتو پر پلان روزنې او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعده شبکې غړو ته د پناه ورکولو په اړه یې خبرې کړي. افغان حکومت وایي تر اوسه د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه اندیشنه لري. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون مخستن د جوزا په 12 نیټه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په معامله کې په طالبانو تاغوت سپارلی دی چې د القاعدې سره به اړیکې شکوي. دوی اوس باید دا ثابته کړي چې دا اړیکې نورې نشته. د افغانستان د حکومت اندېښنې د پخوا په څېر پر ځای پاتې دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې ژمنه وکړه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې قطع کوي او د دې ډلې پر ضد به مبارزه کوي. خو آیا د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې د امریکا او طالبانو د موافقې لپاره د خطر زنګ دی؟ متقاعد جنرال دولت وزیر دا وضعیت داسې څېړي.
که چیرې طالبان پر اختیا باندې هغه ژمنې چې د امریکا د متحده ایالاتو سره کړي دي د القاعدې سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، نو واضح خبره ده چې د دوی دغه تعهد د امریکا سره د ناکاوۍ په خوا باندې ځي. یوه بله خبره دا ده چې طالبان باید په واقعي شکل باندې د افغانستان دولت سره سولې ته راوړاندې شي، مذاکرات پیل کړي. که دا کار ونه کړي نو معنا دا ده چې د تروریستي ګروپونو سره دوی خپلې اړیکې نه پرې کوي او هغه تعهد چې د امریکایانو سره کړی دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مارچ میاشت کې ویلي و چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې قطع کړې دي، خو اوس ملګرو ملتونو د واشنگتن او طالبانو د دې موافقې یو نوی پړاو ته د ننوتلو په اړه خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو تحقیقي ډلې د احمد القطري، شیخ عبدالرحمن، حسن مصري، ابو عثمان او یو شمېر نورو په ګډون د القاعده شبکې د ځینو لوړپوړو غړیو نومونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغوی په تیرو 12 میاشتو کې لږ تر لږه 6 ځلې د طالبانو له غړیو سره لیدلی دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی. شاهین ویلي چې له امریکا سره توافق ته ژمن دي او هیڅ کله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې استفاده وسي. امریکا چې پکښې په 2001 کال کې القاعده شبکې حمله وکړې او طالبانو هغه مهال له دې شبکې سره له خپله ائتلافه لاس وانخیست، اوس له طالبانو غواړي چې له دې شبکې سره اړیکې قطع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مارچ میاشت کې له طالبانو سره د توافق تر لاسلیک وروسته وویل چې که طالبان خپلې ژمنې پوره نه کړي امریکا به بیرته افغانستان ته ورسي او په څو چنده قدرت به ورسي چې هیڅکله یې بېلګه نه وي لیدل سوې.
د طالبانو او القاعده شبکې د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل او همداراز په دې اړه غبرګونونه چې افغان حکومت وایي له دې کبله اندېښنه لري او طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي. امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپله پرونۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه چې وایي طالبان د القاعده شبکې ملاتړ ته دوام ورکوي یو تحلیلي مطلب خپور کړی. ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو د دې سازمان د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو او فکرخونو له مسؤلانو او سیمه ییزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پریکون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. ټایم په 2001 کال کې پر متحدو ایالاتو له تروریستي حملو او په هغو کې له 3000 د زیاتو امریکایانو له وژل کېدو وروسته پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د یرغل د هغو شعارونو یادونه کوي چې ویلې افغانستان به د القاعده شبکې له شره خلاص کړي. ټایم لیکي له 40 کاله جګړو وروسته چې د متحدو ایالاتو او نړیوال ائتلاف له 3500 زیات سرتیري پکې ووژل شول، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوې کمزورې موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایله ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي، خو ملګري ملتونه په خپل راپور کې مشخص ارقام ښیي او وایي القاعده د افغانستان په 12 ولایتونو کې د 400 او 600 ترمنځ جنګیالي او د هیواد په ختیځ کې د وسلوالو د روزنې کمپونه لري. په راپور کې راغلي چې طالبانو له امریکا سره دوه مخه لوبه وکړه. د سولې د خبرو په شپږم میاشتنۍ دوره کې د القاعده له جګپوړو مشرانو سره سلا مشورې کولې او د دې شبکې مشر ایمن الزواهری ته ډاډ ورکوه چې له دې تروریستي سازمان سره به خپلو تاریخي اړیکو ته درناوی وکړي. تایم د ملګرو ملتونو د راپور همدې برخې ته اشاره کوي او لیکي دا هغه څه نه دي چې د ټرمپ ادارې د امریکا له خلکو سره ژمنه کړې وه. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه چې د امریکا پوځ خبروي په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د دو افسرانو قاتل عبدالصبور له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په پروسه کې له زندانه خوشی شوی دی. د امریکا د هوایي ځواکونو ډګرمن جان دارن لفتس او د پوځ جګړن رابرټ مارچاتی د 2012 کال په فبروري میاشت کې د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د هغو حملو په ترڅ کې ووژل شول چې نفوذي طالبانو د افغان پوځ له منځه پر نړیوالو پوځیانو کول. ستارز اند سترایپس د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي عبدالصبور له دې حملې وروسته پروان ولایت ته وتښتید، خو څلور کاله وروسته ونیول شو او د دې جرم په خاطر په 2016 کال کې په 20 کاله بند محکوم شو، خو د څلور کاله حبس له تیرولو وروسته د جمعې په ورځ د مې په 9 نیټه آزاد شو. د امریکا د پوځ متقاعد افسر تورن جیمز موير چې پر دې دوو پوځیانو د حمله پر مهال په افغانستان کې و، ستارز اند سترایپس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې دای هڅه کوي د صبور د جنایت پر وړاندې پر خپل کرکه او غوسه برلاسی شي، خو نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې بلاخره او یوه ورځ باید داسې یو ټکي ته ورسیږو چې دې ډول کسانو ته عفو وکړو او پرېږدو چې ولاړ شي. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره وسی. او اوس هم له کونړ نه یو راپور. د کونړ اوسیدونکو وای په دې ولایت کې څالو وبخی څو کاله وړاندې په خښوي سړکونه اوس مهال د ویجاړېدو لګواک سره مخامخ دي. دوی وای ک افغان حکومت اوس بیا رغونه ونه کړي نو دا سړکونه به وروسته د جوړېدو وړتیا ونه لري. د موضوع تفصیل روحلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په خښوي شاوخوا 300 کیلومتره سرکونه اوس بیرته مخ په خرابېدو دي. د مرکز اسداباد بتنه اوسیدونکو قانیت الله صافی او انام الله
سرکونه د سیدي د گاړو رفتامد نه وتی دي، ځکه ډېر خراب شوی دي. چرته دغه نن په یو لک جوړیږي، سبب لس لک جوړیږي، په شل لک نه جوړیږي، ځکه چې باید دغه دم جدي توجه وشي. او دا کوم چې خراب دي، د کونړ نورستان دغه بيخي خراب دي. با دولت نم دا غوښتنه ده چې زر تر زره دغه برابر شي، ترمیم شي، ځکه چې
په کونړ کې سړکونه ډېر زیات خراب دي. زیب زیب بازار کې وګورې، ننګرهار او کونړ ترمنځ دغه سړکونه هم خراب دي. موږ به د لارو ځو، اوله کې تقریبا لږ کوتی چې وګورې یوه میاشت بعدې ګورې نو متر دوه متره سړک نور هم خراب شوی. مکمل داش د زمونږ د سړکونو غم وکړي.
د دوی په خبره چې که په وخت د بیا ترمیم غمونه خوړل شي نو وروسته به یې جوړول د حکومت له وسه بهر شي.
نوم یې سعید الله علیه سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سرکانو سړک چې دی دا هم خراب شوی دی، کنډې کپر شوی. اول د جلال آباد نه تر اسماره پورې کوم سړک دی دام زی زی خراب دی. نو او که چېرته دی باندې پام ونه شي نو دینه به د پیچ سړک جوړ شي. نو بیا څوک د جوړول وس لري؟ همداشان د پروتین کنډو کپر بای
موټر چلون کې بای سرکونه د هر ورځې په تیریدو زیات خرابېږي چې دوی ستونزو سره مخ کړي، خو حکومت تر اوسه د بیا رغولو لپاره کوم قدم نه دی پورته کړی. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلون کې حضرت ولی وایي
کم چې مخ کې رغول شوی و ټول بیرته په مخ په خرابېدو دي. بیرته رغونې نشته دی، حفاظت یې نشته دی، بس ټول دورانېدو په حالات کې دي. بس مخکې چې په ګنټه کې رسېدلو اوس بس دومره مشکلې پیدا کړې ده چې اوس په دوه ګنټو کې بس موږ مشکل خو لا څنګه چې د مریضانو لپاره دومره مشکل دی چې کوم مریض چې رسوونو بس په دغه درنجا خو یا غزیا پورې ملساخې جوړي.
د کونړ حکومتي مسولین هم مانی چې د اسداباد، جلال آباد، د اسداباد او اسمارو هم دا رنګ د خاص کونړ او مروري ولسوالۍ ترمن سرکونه کندو کپر شوی او دوی کوخخ کوي چې په ټولو سرکونو کې تخریب شوی ځایونه بیرته ورغوي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا سرکونه چې تخریب شوی دي دغه په ارتباط وزارت ریاست پایدامه ته ماینه بودیجه راغله ده. هغه اوس په دې کار کوي چې دغه جوړ کې کپارک پیدا شوی، دغه جوړ کې چې منو مشکلات ته پیدا شوی دي، د خپل داخلي بودیجه نه امکانات نه چې مخفله پایدامه لري دیغنه بود هغه څو ورځې کار ان شاء الله پیل.
کونړیان وای دغه سرکونه د نړیوالو ځواکونو د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د 2004 او 2010 کلونو په منځ کې قرشې وې دي چې اوس یې ډېرې بیرته ویجاړ شوي او بیا رغونې ته یې اړتیا ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله ښایي تر نامعلوم وخت پورې نندارچیان اجازه ونه لري چې لوبغالو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې ټیمونه تشویق کړي. خو په جاپان کې یوې کمپنۍ د لوبغاړو او لوبډلو د مجازي تشویق لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. د دې اپلیکیشن د کار پر څرنګوالي عصمت څروان رڼا اچوي.
کورونا وایرس د انسانانو د ژوند ډېرې چارې ټکنۍ کړې، اقتصاد یې اغېزمن کړ او حتی سپورتي سیالۍ هم په ډېرو هیوادونو کې تم کړې. او سوکه سوکه ځینې هیوادونو سپورتي سیالۍ بیا پیل کړي، خو دا شرط یې ورسره ایښی چې په لوبغالو کې به نندارچیان نه وي، ځکه چې ګڼه ګوڼه د دې وایرس د خپرېدو سبب کیږي. خو د دې لپاره چې لوبغاړي د نندارچیانو تشویق ته اړتیا لري، د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې اپلیکیشن جوړ کړی چې په وسیله یې خلک کولی شي د خپلې خوښې لوبډله تشویق کړي. د یاماها کمپنۍ له لوري د مجازي تشویق اپلیکیشن کارونکو ته امکان برابروي چې د یوې تڼۍ په کې کاږلو د لوبغالي یا سټېډیوم له لاؤډ سپیکرونو لوبغاړو ته د تشویق راز راز نارې ورسوي. دا مجازي تشویق لوبغاړو ته کټ مټ هغسې احساس پیدا کوي لکه په لوبغالي کې چې لسګونه زره نندارچیان حاضر وي. که د کوم ټیم مینوال یا خواخوږي لږ وي، د هغې لوبډلې په پلوۍ زوږ او چکچکې به لږې اورېدل کېږي. خو که کوم ټیم ډېر مینوال او تشویقوونکي ولري، په لوبغالي کې به یې ږغ هم ډېر اورېدل کېږي. د دې اپلیکیشن کارونکي به د لوبغالي په منځ کې اورېدل کېدونکي تشویقي ږغونه هم اورېدلی شي. تر دې وړاندې ګڼو دولتي او خصوصي ادارو هم آفیس یا له کوره د انټرنیټ له لارې کار ته مخه کړې او غونډې هم آنلاین کړې، خو یوازې د سپورتي مسابقو د نندارچیانو ستونزه لا نه وه حل شوې. ویل شوي چې له دې اپلیکیشن څخه د موسیقي په کنسرتونو